درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ادارې نن د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي، په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتنبایو وا په قول لیکل شوی، د خبریالانو کار د یو با خبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. له بل خوا د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یو اعلامیه کې ویلي، پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته 250 رسنیو د فعالیت توان بایللی او د 200 رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پورې ځنډول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي چې په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګه مرستيال ویاند زیاودین ساپی ازادي رادیو ته وویل، په روانه میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستي رسول شي. د په وینا په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیون اړو او وژو کسانو د خوړو مرستي بند شي. دبليو اف پی روان کال پر 100 میلیون اړو کسانو مرستي بند کړی دي. ملګرو ملتو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په خوستار کې په بمی چاودنې کې خبريال او د سیمې د پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه وشل شوې دي. د خوستار پولیسو ثانه مشر غلام مصطفی رند ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې منګل نن د هغه پرګاډي د مقناطیسي بم په چاودنې کې وشل شو. رند زیاته کړې چې په بمی چاودنې کې دوه موټر سایکل سپاره کسان هم وشل شول او نور ژوبل شول. تر اوسه د دې بریټ پر چا نه ده په غاړه اخیستې. پولیس وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې او په بریټ کې لاس لرونکو کسانو خلاف اقدامات پیل کړي دي. د پاکستان د شمال په یو غرنۍ سیمه کې یو ژورې کندې ته د یو بستلویدو له کبله لشته لژد شل تنه مړه شوې دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یو ژورې درې ته ولوید. د پولیسو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، په یو شتپیانو کې د 15 هغو وضعیت نازک دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له روسیې د ټولو بندي خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله السو کورماشیووا او د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان کریشکوویچ شامل دي، او دواړه د هغو تورونو له کبله نیول شوي چې د هغوی ادارې او ملاتړ یې ردوي او وایي چې دا نیونه سیاسي انګیزه لري. بایدن نن د می د درېمیا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي، د نړۍ په هیڅ برخه کې باید خبریالي جرم ونه ګڼل شي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي، پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1.5 لک روسی سرتیري وژل شوي دي. سټیفن سوجورنی دا څرګندونه په هغه مرکه کې کړې چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا غازیت یورپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې وویل، په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوه، د فرانسې د اټکل لمخې 15 لک نور روسی سرتیري ټپیان شوې دي.
تاسې زبر شخله ازادي رادیو اوري. د بی پولی خبریالانو ټولنه یا آر اس اف وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو د مرشوبلی او توقیف لامل دا هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجه شاته تللی دی. د دغه سازمان د موندنو له مخې، افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د 180 هیوادونو په منځ کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې 180 ځای لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، د بی پولي خبریالانو بنسټ یا آر ایس ایف وایي افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شو، راغلي چې افغانستان د خبریالانو د مرګ ژوبله او توقیف له کبله د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجه شاتګ کړی. د دغه موندنې له مخې افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې له ارتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په یو سل اتیاووم مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 کال کې افغانستان په دې شاخص کې یو سل دوه پنځوسم مقام خپل کړی و. ناروی، ډنمارک، سویډن، هالینډ، فنلینډ، استونیا، پرتګال، ایرلینډ، سویس او جرمني بیا په ترتیب سره له لومړي څخه تر لسم مقام لري. آرسیف ویلی اوس مهال زیات شمیر افغان خبریالان له افغانستانه وتلي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د استخباراتو له لوري د نیولو له ګواښ سره مخ دي. د آرسیف په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې خبریالان په خپل سري ډول نیول کیږي او څو ورځې او یا میاشتې ربړول کیږي. په راپور کې د فرانسوي افغان خبریال مرتضی بهبودی نیولو ته اشاره شوې چې څنګه هغه د 2023 کال په جنوري میاشت کې له نیول کېدو وروسته نه میاشتې زنداني شو. خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې خبریالان د خپل رسنیز کار په تړاو نه دي نیول شوي. د آر ایس ایف په راپور کې دغه شان راغلي دي چې د خبریالانو له لوري په حاکم نظام نیوکه کول جرم دی او خبریالان اړ دي چې ځانونه سانسور کړي. اندا چې د راپور په ټکو په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان اړ دي چې خپل راپورونه له خپرېدو وړاندې د اطلاعات او کلتور ریاست ته واستوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال په جلاوطنۍ کې یو څو ځانګړي رسنۍ د افغانستان ریښتینو پیښو ته انعکاس ورکوي او خلک اړ دي چې د انټرنیټ له لارې دغه رسنۍ تعقیب کړي. د دغه راپور پر بنسټ په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د رسنیو ازادي له منځه تللې او د طالبانو په لومړیو درې میاشتو واکمنۍ کې نږدې درې څلوېښت سلنه رسنۍ وتړل شوې. آر ایس ایف ویلي چې د 2000 افغان خبریالانو له ډلې دوه په درېمه برخه خپل مسلک پرېښی او په هرو لسو خزینه خبریالانو کې د اته خبریالانو د کار مخه نیول شوې او ځینې چې لا هم کار کوي له ډول ډول محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي په افغانستان کې رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ خبریال نشي کولی حقیقتونه ووایي. یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولی شي، نه انتقادي خبرونه نشرولی شي. کله نشر کړي هم به مسؤلین وړاندې کوونکي بندیان وي، هم به رسنۍ بند شي او هم به جواز لغوه شي. په طالب چارواکو غږ کوم، دا غوی په استخباراتي ډله غږ کوم. رسنۍ مس انصور کوي، رسنۍ د ولز غږ دی، رسنۍ ساس خپل غږ دی، رسنۍ خبریال سره سدي قلم دی، کاغذ دی. نه قلم ته زیان درسول شي، نه کاغذ ته زیان درسول شي.
هڅه موکړه چې د آر ایس ایف د نوي راپور او هم د افغان خبریالانو د اداو پاړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد نظر هم بولرو، خو نوموړي زموږ اړیکه جواب نکړه. خو خاغلی مجاهد تیر ورځ دوی نامه د ورستی راپور په خبرګون کې یو شمېر کورنۍ او رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ادا کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري چې پیغام رسونه وکړي، راپور ورکړي او په بیلابیلو بحثونو کې نیوکې هم وکړي. نن د مای درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د رسنیو غنو ملاتړو بنسټونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم د دغه ورځې په مناسبت په خپلو اعلامیو، بیانونو او څرګندونو کې طالبان د بیان پر ازادۍ پر محدودیت تورن کړی دي.
د بل خو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبریالانو د ځورونو او نیونو پر سیاچېدو اندېښنه ښوولې ده. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو دغه څرګندونې د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې کړې دي. په همدې حال کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راوروسته د رسنیو په ځپلو کې بیرحمانه چلند خپل کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبریالانو د ځورونې او نیول کېدو د ناهیلي کوونکي زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د رسنیو لپاره نظارتي چاپېریال لا هم مبهم دی او په دغه هیواد کې د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت د عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې زیاته کړه، تر دې ډېر ناهیلي کوونکی په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر او رسنیو کې د ښځو د شمېر کموالی دی.
The situation for journalism in Afghanistan today has changed. موږ د خبريالانو د زورونې او نیولو په برخه کې د ناهلي کوونکو زیاتوال شاهدان یو. رسنیو لپاره نظارتي چاپیریال ناڅرګند او د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسي محدود شوی. خی تر ټولو مهمه او ناهلي کوونکو خبره دا وی چې په دې مسلک کې د خوځو شمیر او د افغانستان پر رسنیو کې د خوځو استازیتوب کم شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو فعالیتونه د اقتصادي ستونزو او د طالبانو د بندیزونو له امله درول شوي او په دې هیواد کې لسګونه خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې بیکاره شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناستې دي وایي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې په کابل ښار کې په دوو دولتي تلویزیونونو کې کار کوه او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
طالبان دیگه اجازه نمیده زنان در تلویزیون معارف و...
طالبانو خزو ته اجازه ورنکړه چې په ملي او معارف تلویزیونونو کې کار وکړي او راس تر بلې زیاتیدونکو محدودیتونو او د رسنیو سانسور د خزو لپاره د کار موندل خورا ستونزمن کړی دي او زه تر اوسه نه یم توانېدلی چې په رسنیو کې کار پیدا کړم او دا د ما لپاره خورا ستونزمن دی ځکه چې زه په کرایي کور کې ژوند کوم او سرپرست نه لرم.
یوې بلې خبرې یالې چې د افغانستان په یو ولایت کې د خصوصي تلویزیون کارکونکي و او تم میاشتې وړاندې د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده. د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغوی ویل چې تاسو باید حجاب ته پام وکړئ، کوم چې موږ کړی وو او له نارینه وو سره مرکه ونه کړو، خبرونه مخته یو نسو. کله چې زه د راپور چمتو کولو لپاره تلم هیڅ نارینه را سره مرکه نه کوله. وروستی پروګرام مې چې درلود نجونو سره وو، ځینې لوبې پکې وې، د یو بل په لاسونو مو نکریزې لګولې او یو بل ته مو بنګړي په لاس ول او همدا زما د ستونزو د ډېرېدو لامل شو او زه له خپلې دندې ګوښه شوم.
له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا CPJ وایي طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بېرحمانه چلند کړی دی. د دغه سازمان داسې څانګې همغږي کوونکي پیلي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
We have seen many cases of journalists who were
موږ ډیر داسې موارد لیدلی چې خبریالان په خپل سری ډول نیول سوي. دوی د خزینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي. د افغانستان خبری ویبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبری آژانسونه بند سوي او یا د کار درولو ته اړ سوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
خود طالبان حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه هم خوندي دي.
کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرځان بسیا شوې ده. دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې اته فابریکې فعالیت لري. خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ جنوبي او نورو ولایتونو ته استوي. د بلې خوا د فابریکو مسؤلان وایي که اسانتیاوی ورته برابر شي نو تولیدات به نور هم زیات شي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکا د چې شاوخوا تکلونه وړاندې جوړه سوي او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادی فابریکې یو مسول بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا له ستونزې سره مخ دي او که دغه ستونزې حل شي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
تولیدات دوی په سات کې موږ دا 50-60 ټنه سات باندې دی چې لاسات کاری وخت موږ لرو چې په هغه کې د 3.5 ساعته تر 4 ساعته پورې موږ تولید لرو چې په شواروز کې یا په 2.5 ساعته کې د 2 ساعته تر 8 ساعته پورې موږ تولید لرو. دا موږ کم تولید چې دی هغه د افغانستان زیاترو ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا موږ دانه صادریږي او ځي هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دا د برق مشکل راته حل شي انشاءالله موږ کوای سو چې د دې خام خپل په تولید کې زپوالی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکې کارکونکي وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل خو اوس یې دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محب الله دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي لکه د اګي چرګان، وشین چرګان. خام مواد زیاتره د لیبه خپل افغانستان کې پیدا کیږي لکه جواری چې دی او زیاتره چې د سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړو، د ارجنټاین څخه، د هندستان څخه راوړو.
موږ دلته د جواري دي سویابین دي دا مواد راځي او هلته خام مواد چې دي و ډول ته ور لویږي کارګر ډول ته راچی هغه ځای سه بیا راځي پلیټو ته ژرندې ته راځي په ژرندې سره راځي مکسر ته ګرد مواد سره مکس کیږي هغه سه بعد سه راځي پلیټو ته پلیټو سه ځي د پلیټو چې دا نه وته هغه سه راځي بیا د پیکنګ مشینان
په کندهار کې دا محل اته د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکې فعالیت کوي چې هر ورځ زرګونه ټنه بلابل ډوله حیواني خوراکه تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیاسوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټ فابریکې دي د حیواني خوراکي چې په هغه کې د چرګان د لپاره تویر د لپاره دانه خوراکه تولید کیږي او د کوچنیو غټ حیوانانو د لپاره هم خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کوم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وایي هغه رقم هم تراکم خوراکه چې وخت پر وخت موږ د خوراکي د فابریکو سره نظارت کوو او د پروتینو اندازه ګورو که هغه د چرګان د لپاره وي که د کوچنیو یا غټ حیواناتو لپاره وي او تولید یې کیږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسکونه د چرګانو او نورو څاروي فارمونه سته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداری د ودې لپاره مهمه بولي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری
ننگیال ده پختو ده نوی شیری بهیر ده خایست یو نخوا
در وشات ننگیال تلین شو په خبرونه کې د دې ویر او لمانځنې ترڅنګ د امنې فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړ یم، نه طوفان را ماته کړم سیلابو وړیم.
د داستانونو لښپړون کې زه ټولا پېژان سره شخېدلی یم.
غوښتل مې چې داسې یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې داسې پنځونې وکړو.
د فیصل ځلاند لندکس
د خلې خوان مې داسې بعد د لکه سړی چې کوم تریخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته مې
ځنه. او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبو د صنعتکارانو له غشتنې خبرو.
د دوه کانو پرایستل کې جز مصردي مرسته وکړه الته چې دا د غره د بری راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکو او حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
د دې ونی په پیل کې د اساق ننګیال شپږشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور پاتمو په پېښور کې د زړه ته د ریدو له امله وفات شو. د دې شپږشتم تلین جنو په خپلو فیسبوکونو کې ولمنځه، جنو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ارمانې وکړ او په لسکونو شاعرانو د توري لستورو په نوم د واتس اپ ګروپ لاري په ګډه د تلین ورځ داسې یاد کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلې ننګیال په ژوند او فن خبرې وکړې او په لسکونو شاعرانو د هغه د یو غزل په مزکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اساق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیل شي.
زلفو کې ناشته ګلان،
ظالم وختونه د سپرلي ستونې کې سال پرېږدي.
د یار محمد پردیس په غږ کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتس اپ ګروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاشت د نړۍ له ګوټ ګوټ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په 20مه شپه چې د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه د ځانګړي سبک شاعر ارواښاد اسحاق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړې چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې ږدو.
سیندونه هم مري نن شپږش کاله پخوا په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلی کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي وو، ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه، ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی، چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د 15 کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړي وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندي شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل ووایه چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو.
منم چې وطن وران شو مګر وران نه شو، دا اسمان په سر کې و اوس تومان نه شو، دا مجد څه د بیړی شته، دا مې کلی دا مې کور، خبر دې چیرته نوه په طوفان نه شو. دا
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونی ستاسی پر وړاندې کدو.
خیب خپل از مک سریخ کا حسق بیوی سر دورو پا چیر مل ده هر کاروان نشد آگر درمل تر و لیگی دستو گمه پخل بیاد نشیخ پخل تروس مسلمان نشد آگر.
ما راوړه له پناه ورته پنجرونه د دیوانو، خو څه وکړم اتما پرستان شو داغر تو وګیتی امامي عقلي خپل زړه تکي کړ زری په آیاتونو د قران نشو داغر.
پیر محمد کاروان او عبد الله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شیرو نو ویل.
مېم د یو لمینې په امام نشو داغر لګېږي د معشوق وطن روان نشو داغر جیب جیب هر گڑنگ ده ڈک لمین ده مولا چه تش لازانگونا دازان نشد آغر گل گل پکی ٹپی دی سما ده زمانه خالی ده روحی لیل یا قربان نشد آغر
حمدا چه پزیغنونو کی مشر ده او جگره ده بیڑه وشوی چه شار ده او ودان نشد آغر ده خپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو
پر لسګونو طرحي شعرونو سربیره یو شمېر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړې وه چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدارنګ وه.
نشان بارانی اوخ کتا گریوان و نشد آخر چه مای ندبر و پزنگون ایخی و سر نمور گنده لما سر ستومان نشد آخر.
یار محمد پردیس ده اسحاق ننګیال زنی شیرون ترنم کرل چه ده یو غزل سو بیتو ده دل تر آخلو.
مات دین کار تا تا دو خبر نجستا تدراتلو مات دتلو خبر نتیزتا تخوب مالی دوادو بیارا تا ودان کری مات لدرو جنو دگیلو
اساق ننګیال په 1998 زیږدیس کال د اپریل په 20مه چې د 1928 مریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه پېښور کې عمر او خاکی جسد د افغانستان په لغمان ولایت انینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلی کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاد شي. لنن شپږ بش کال مخکې چې اساق ننګیال وفات شو د د څلور شری ټولګي چاپ شوی وي. ډالۍ، سپیرډا ګونه او غوړېدلې پوسخلې، هغه شیبي، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. لوي خبرتیا ورسته شعر لرو. د امینه فنا شعر.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اورېدلې شي. د داستان د ژباړې پاړه به هم ووري. خو سم د سید پیاوړې شاعرې امنه فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لاز څومره پیاوړې يم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. ته مې چې بایللی یې په دې سخت نیمګړیم. تمی چی بای للایی پدی سخت نیمگریم. ستا ده بیلتان غم تا هیچ غم ده دنیا غم نده. ستا ده بیلتان غم تا هیچ غم ده دنیا غم نده. زل دی غم رستا ده غمو ده کالا غریم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا د وصال شپه کراشي زه په خوبه وغړیم. یاد د مستو سترګو کې دی غرقه شم فنا شمه. یاد د مست سترګو کې د غرق شم فنا شمه. یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړیم. یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړیم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړیم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړیم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم.
داخلي فنانس خمنانه چې دا غزلی په خپل شخ بازادي راډي مجلې خبرونه ول او راو. مخکې تر دې چې د داستان د شپاړې پاړه واوري د شیر په باره کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نصر پلانډو د سر شریکو.
زه د شیر د پاره یو ځانګړی تعریف وای یا ارته چې وای ورته لارم. هغه دا چې شیر چوکاټ نه دی، شعر یو خکولیز منصپانگ ده چی ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي بیا په ذهني او نفسي تجربې تر سره کوي هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي شعر یو رنگینی ده شعر لکه څنګه چې ارسطو ویل دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی دا د تخیل او د تصور سره کار لري دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه ده چې موږ وایو مثلا موږ وایو دا نظم ده او وګورو چې په نظم کې شاعری شته که نه شته شعر په نظم کې شته که نه شته نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی نه پوهېږم چې زه به غلطیم او کار لکم ته دی خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي او دا دواړه بیل څیزونه دي نظم خپله چوکاټ دی چوکاټونه دي او شعر چې دی یو رنگینی ده یو منصفانګه ده چې هغه پاره کې د لفظونو یو جادوګری ده تخیل ده تصور ده هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي شعریت وړاندې کوي
لشغلی اوسپون سره د شعر په هنه پاړه ژغې دلیم چې د مرکبه د ازادي رادیو مجلې پراتلونکو خبرونه کې بشپړه لته تاسو سره شریک کړم
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړونکو لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو شپو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي دا ساجی رادیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله ل انګلیسي راپورونو خبر راخلو په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه ده چې د هغه سره ډېره سخت کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي نو درنځونو او ورونو څلور رزنی لوبو شلو وره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوهیږي او چې باندې پونه شو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي د داستانی ادبیاتو د ژباړې لپاره کرکتون کې یو لړ سپارښتنه لري دوی وايي مخکې تر دې چې څوک یو کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي یعنی کیسه ولولي د لیکوال په اړه څېړنه وکړي ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي داستان هنر دی د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکو د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویل شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده هغه داستاني اثر چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي نو غوړه ده چې داسې اثر ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پښتنه مهمه ده چې ژباړونکي له ځانه وکړي ولې دا ژباړه دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نکړي لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لښ تر لښه دوه پلا په پښتو ژباړل شوی دی یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلي ترجمه شوی دی ژباړونکي عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1994 ژباړل دی همدارسې د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمیر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي دوی یو شمیر نوري نړیوال کیسې هم پښتو کړې دي د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو نو د جورج اورویل د 1984 د ناول د ژباړې په اړه به تری وورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي
زه فکر کوم دا افغانستان د خلکو د لپاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي زما هدف دا کډوري خلک او غوښتنې چې دي ته د سیو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داس پنځونی وکړو.
دا ناول شکل تاسو ترجمه کا او تاریخ مخکې تاسو ولوس؟
بالکل. دا ناول چې و د کله چې د په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصل وم د انګلیسي ادبیاتو. دا ناول زما د ریسرچ او تیرینی په پونتون کې یو پروژه و. ما چې کله دا ولوستې او زه مجبورم چې دروستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدی نظر ورکم، نو دا ما باید ډیر په دقت لوستلی وای. او زموږ هغه پروفیسوران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه از کسانو چې هغه په ادبیات کافی تجربه درلوده او کافی اکاډمیک بکراوند درلوده، نو هغه ته باید ما د څه شی لیکلی وای چې د هغه د قبول وړ ګرځېدلی وای. لبدا له شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم، بیا ما فکر وکړ چې شدا خو زما هغه پیسې لاسره کور نه کار و، زه ټولنې ته څنګه کولای شم په دغه برخه کې یو څه وړاندې کړم، خپل ادبیات کولای شم چې څه وړاندې کړم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې دغه مسلې په دوره کې دا ناول را وژباړم او چاپ کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه و چې ورلمخه مو کار پی کړی و، په دې شک نشته. تاسو چې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړی؟ یعنی د ژباړه لپاره ولې وړو بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې هغه ډېر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي، یا سویه عمر نه دي چې مثلا ساري په خلاصې. نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولنې دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعې او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیو چې دغه په اصطلاح سره کومیډي او طنزي کیسې ورته راوژباړم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ته ناول ته دا کیسې ډېرې مشهور سوې، او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر وروسته تر چاپ وروسته مخامخ کېدل، نو په دا باره کې زما سره باز کوي او خوشول به. نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستانی تنزیه ادبیات ولولي. په داسې حال کې چې تاسو ته معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په عین طنز کې ډېری ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کېدای سي زموږ په ټولنه کې هم عامې، مثلا ټولنیز عدالت و د چارواکو په اصطلاح سره بیا عدالتي او نور ټولنیز ستونزې، هغه ډېر په یو ډېره خوږه او داستاني ژبه د طنز په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوي. زما هدف دا هم و چې کېدای سي
ټولنې ته یو پیغام ولري،
په عین وخت کې د لوستونکو وخت ښه ورسره تیریږي، په پیغام هم ځان پوه کی، او کېدای سي دا یو پیلامه چې موږ په ټولنه کې ځینی نوې لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅو، یو بیلګه ورته وړاندې کو چې دغه څه لیکنه هم
کېدای شي. لیکنه هم کېدای شي. د عزیز نسین کیسې مو له کوم ژبه ترجمه کړې؟
عزیز نسین ما د فارسي څخه
په فارسي ژبه کې ما چې د عزیز نسین کومې کیسې لوستې دي عادتن یو ډول عامیانه شبه باندې ترجمه کړی دی، او په دې باندې یو وخت یو نخ مال وسی دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د عزیز نسین داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه شبه باندې ترجمه شوی دی. عامیانه شبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته ژباړي اخه خواندي و جی څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سوي ده، او زه خپل د اجبار په وخت کې د دې مشکل سره مخ شولم. دی ډیر هغه سي لهجه کاری چې هغه په اصطلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي، او هغه توري بیا مشکل دې ته په دغه کې په قاموس کې پیدا کې. نو زه مثلا یارو دی کارول یو چې مازی انترازی دا ډیر کلونه مخکې وځه وخت په مکتب روستیو دغه کې ومه سیمفونه کې ومه، نو په دا باندې مثلا خلاص دی اوس زه دغه یارو سیدی دا خو زه پیژم چې په فارسی کې څه معنی ورکړي، دا زه دغه پښتو ته څنګه راوړم بدیله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم. خو ما ډیر کوشش وکړ چې اینی بدیلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وې کاروم. نو دا چې څنګه بریالي سوې ما نه پېرم، خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپو یې دلې دي.
ل دې پراته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي، د کوم لیکوالو کیسې مې سپاتن دې ترجمه کړې؟
ما تر ډیره پوری د اوس روستي دغه چې ما کیسه وژباړله، نو پاره کې هم ځینې لیکوال ډیر دغه په سلا سره نو مونه یس ما ځین ته وته لخوا ما د
کوول چې انګلیسي هم ژباړله،
چې ما به د کیسې لیکوالو د بیلابیلو کیسې لیکوالو دغه ټولګه پیدا کړې ده، اوس هم باندې کار کوم. نو تر اوسه پر تکمیل نه ده، نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسه ده، داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټولګي څخه د ټولګي څخه به زه بل پښتو ټولګه جوړوم
په یعنی په خپل ځوخ باندې قسم
انتخاب و مې بیا ورسته پښتو دغه کومه
په ځان سره د دې کیسو انتخاب کله ناکله کې دي چې کیسه په بهرنی ژبه سو کول بل ډیر خوند ورکي، لیکن سبه کله ترجمه کوي خوند دي لداخه سي تصر مخه مخشوي
دا جباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړخ ته چې به ورسره پام وکي څوک د کیسه په انتخاب کې پام ورته وکي. دا چې ما اوس ورته ول چې زه انتخابي کیسې دغه کومه یو معیار زما د پاره چې ما ځان ته ټاکل دغه د دې چې زه وګورم چې د ټولین داستان د دغه پیسلا سره د دغه داستان سټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولین سره څوند سر خوري، افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولې هغه څوند په پوي خو به سي خو څوند خوان به ورکې څنګه به په دې کې څه ځان وویني. نو اکثره وخت د ځای استون سره زه د مخسوي ما په دا خطر باندې زه ډېر زړه نه شکوم چې هر شکی سچ هغه په انګلیسي کې شکی سي یا علي کې سي هغه زه د خپل ټولین د پاره انتخاب کوم دغه معیار ته په کتو سره، ځکه چې کله چې یو لوستون کې یو کیسه لولي هغه باید په دکسي کې په یو اړه کې ځان ومومي او داسې ورسره ولاړ شي د ځان سره لکه د اوبو د جریان سره، داسې نه دي چې د اوبو د جریان په مقابل تو طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضي او هغه ذوق چې دی د لوستون کې هغه هم نه خړوبوي. سید علي کیسې او نړیوال کیسې او په ټول پورا کیسې موږ په انګلیسي کې ډیر زیات لرو، اما کله چې موږ باړه کوو دوه ټکتون باید پام وکړو.
د دې له خطر ډیر حرکتون کې دا وایي چې هر څه نشوړل کیږي. پیژان صاحب منم کور ودان دا سجیت اړوي مچلې پدې غنکه وړاندې دی یو لنډه کې سهم لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو د بي وخت پونوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه د دوی په شخ.
دا خلی خوان می داس بعد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې زړه نه کېږي. مڼه مې راواخیسته خو نیمایي مې هم ونه شوای خوړلی. نیا به مې ویل چې ناروغ ته د دنیا هره خوږه میوه راوړې ده ته لکه کاهو داسې وي. د باندې چوترې ته راوتلی یم. چوکۍ مې دیوال ته ښه ورنږدې کړې ده. ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پایې راپورته شي. شاوخوا وګورم، بیرته ځان پکې راسم کړم. که د چا راپام شي وایي به ناروغ نه دی، مستې یې کړې ده. د چوترې لاندې سبزي لکه مینځلې دي چې ویته کشنه ده. د ګندنې په نرۍ پوله یو غنم ولاړ دی، تر نیمایي یې ډنډر شین ښکاري. پورته بیا ژړوالی ورسره ګډ دی. په سر کې یې ژړبخونه وږی داسې یوې خوا ته کوږ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلی وي. چې له کوټې راووتم لومړی مې په همدې غنم سترګې ولګېدې. باد به کله یوې او کله بلې خوا ته کوږ کړ. شاوخوا سرای له سبزیو ډک دی خو هیڅ شي ته مې پام نه ور واوښت. په سبزي کې مې نعنا خوښ دی خو په ناروغۍ کې ښه نه راباندې لګېږي. د غنم په لیدو مې په زړه کې راتېره شوه چې څنګه یې پرېښی دی. پلار مې په سرای کې نه بې میوې ونه پرېږدي او نه هر بوټی. د غنمو خو یې آن له کوره د باندې لا ښه نه راځي. عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته جیر شوی. کوچنی وږی ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي، خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي. دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم. هلته غنم لا شنه ولاړ و. یوه سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی. دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ و. شاوخوا یې ټول شیان شنه او تازه ښکاري. ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي. ورور مې له کوټې غږ راوکړ، دننه راځه، د ناروغۍ دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شي. سر مې هماغسې درد شو. بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کېږي. غنم ته ګورم، هماغسې ژیر زبیښلی ولاړ دی. مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خوا ته زنګوي. باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي. باید ننوځم، که جوړ وم وروسته ورته راوځم. که تږی و اوبه به ورکړم، خو ژیړوالی به یې له تندې نه وي. که وایي شاوخوا سبزي به هم داسې وه. هسې نه ورور مې بیا غږ راوکړي، نور نو ننوځم. باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغسې وریځو نه و پوښلی، لمر و.
له ښاغلي ځلان څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خبرونې په ورستیو کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې. خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخې نه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړیږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډیرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړیږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړیږي. په افغانستان کې مشهور تسبیح شامقصودي تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شامقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنی په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شایي ګران بیه یمني تسبیح وي چې له عقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډیره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. لمکه مکرمه او مدینه منوره پرته د سعودي عربستان په نورو شهرونو کې تصویر دومره زیات نه خرڅیږي ځکه چې تقاضا یې کم ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تصویر بازار نه سړی دی. که افغانستان ته شو د کندهار د تصویر جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تصویر کاروبار وغوړي شي. دوی وای چارواکي دي د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او جنیا سانتیاوی دی ورته برابر کړی. شایوا سانتیاوی چې له سعودي عربستان څخه دراستنیدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وز شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کوردن نه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې پلاس جوړ شوی تسبیح تر ډیره ایران ته سی او بیا له هغه ځای نورو اسلامي هیوادونو ته صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار شهر اوسیدونکو ملا عبد الله ماشمتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخدي او لدی لاري د خپل کورنۍ ارتیاوي پر کوي. د خبره په کندهار کې د تسبیح جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکو د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو لډبرو څخه بیلابیل دوله تسبیح جوړوي چې به ل 1500 افغانۍ څخه تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي.
دبر خونه لا دی ډیر د یو سره دی مختلف ځایونه جوړ کړي واسه مقصد د بامیانو د خواصوم راځي د کلات خواصوم په خوار راکلي اوس نه مل می شاغل از مشتیش د وطن د شاغل د ورو سره دی د کابل څخه عموماً لینه په خوان مری په کابل د بارو ډیر سره د بارو هغه لکه اوس د جمله سره سره توخ خلګو ته کړه ده نو دا راکله د جلال آباد سره راکله
د تسبو جوړولو کې سب ډیرې کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپات دي او دوی وایي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډیره مشهور دي له افغانستان څخه ایران سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم سبي دي.
بازار خونه داسې دی ګای نه کې ګرمې ګای سوري رقم رقم دی واجوره نه پر وکړار نه لريږي. ایران ته دی نو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دی نو واسکارونه سره چټ چې داري خو هم بازار چټ دی او مې او په دې کارو بیا خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا نه کې پردان زور چری او په دې خو بیا ما کور او گزاره پکې.
د تسبو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې د صنعت د ودی لپاره نورې اسانتیاوي هم ورته برابر کړي ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سبې.
د دوغو قانونو پر ایستل کې جزمو سره دی مرسته وکړي د دغه پروژې او مختصلولو کې جزمو سره مرسته وکړي د څه د سرمایه کاری د الته چې دا د غره د بری راخی زموږ حکومت ته شی ورکو حکومت په موږ ته شی راکړي.
موږ خپل وطن د بری زمر د ډیر قیمتي دی موږ ګرد خلک شرو زپر پیدا کولای شي صرف حکومت موږ ساول د ګر سي د خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې وطن زمر څخه پاول سر کې ونی او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت سمج دا غشتنوم لرو چې دې موږ ته داس د زاید سبا ونړې دې موږ بار در بداري بلا چورورې د ځای جوړتي 1500 متر ځای چې د اقتصاد په سازمان پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړي ارزښت لري. لدې جملې د سندلوس په نوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړي شهرت لري.
د تسبیح لدې راپور سره به خبرونه راوند غړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن ا
دے دے جانا ترکو چڑ ماں تقدیر زولا نے دے دے جانا ترکو چڑ ماں تقدیر زولا نے دے دے جانا ترکو چڑ ماں زندان زندان نڑوں دے تیرو ماں خود پیالے 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 نسکو روم دے تشو ماں خود پیالے نسکو روم دے تشو ماں خود نصیب بدلوم دے قبلو ماں خود نصیب بدلوم دے قبلو ماں خود نا پیالے نسکوروم دے تشو ماں خود نا پیالے نسکوروم دے تشو ماں خود نا کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مت دے لگو ماں خود نا تندیا مت دے لگو ماں خود نا پیالے 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 نسکورو مت شو ماں خود نا پیالے نسکورو مت شو ماں خود نا تشو مت شو 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 مت شو ماں خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگو ماں خود نا تندیا مات دے لگو ماں خود نا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلگی دیار دی تصویر خالا ہیرو ماں خود نہ ہیرو ماں خود نہ ہیرو ہیرو ماں ہیرو ماں ہیرو ماں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو ماں خود نہ پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ماں خود نہ پیالے نسکو روم دے تشو ماں خود نہ
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. شمیره بیا تکراروم 00420211 4001.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.